نن د زمری اساده تويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د برته غټلو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د اساد په تويشتمه چې د اگست 19 سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسم په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرونه خبروله. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلله. د بشری او د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینه په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. هغه 15 جسدونه مړی چې په مرمیو لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغی په سیمه کې د برېښنا پر پایو زړول شوی وو پیژندل شوی دی. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اګست میاشتې په 13 نیټه له پاکستانی ډان رسپانې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنۍ بند وروسته د افغان خبريال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یک شنبه د اگست 13 پر خپل فیسبوک پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتی مسولینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپلولو وروسته په هرات کار کې نیول شوی وو. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې، تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اګست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. او د افغانستان د کورنۍ یو سیالۍ یو شپږیزې لیک په 11 لوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوته زاویې د ونی د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ منځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسه 350 ودونه کړی دی. نور ډیر څه هم شته خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او خبرګونونه خلک وایي د طالبانو نمانځنې د سنبلې د 12 ملن نمانځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو ماستلینو ویلي دوی باندې په زور ان منځونو کې ونده اخیستل شوې ده.
وړي ګوشه ور سره وا او د دې نړۍ ضرور پوند کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو وختلو
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وخوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یا د افغانستان پر خاور واکمن شوی.
اګست 15 او 6 کال لا 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي بیا ورته سی او 15 ورځې وروسته په یو دشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پیږي چې دوی څومره ازاد شوی دي څومره ازاد شوی دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو دری کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري، خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو. کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان جنډي د خپل بسار ترڅو غره دا د پاکستان جنډي د کشیه.
که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیان نیولو ورځ د اگست په 15مه نه بلکې د اسد په 13مه منځي خو منتقدینو نیوکه کړی چې طالبان ولې د کابل د نیولو درې مکلیزه د ازل د 15مه اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ لورځ سره سم د اگست په 14مه منځل ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو. د امریکایي او روسي وسلو تجهیزات او رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشحالي کاروانونه وستل. بلخوا یو شمیر خارونو کې دکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو خاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوی مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټرز غلوونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړ.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لوی ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو، د افغانستان پر خاور واکمن شوو. او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د د د د دوها اګریمنت مانځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او سکل لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یو ورځ مانځنه د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې مانځي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 8 میلیونه وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ور سره وا، او د نړۍ 4-5 هیوادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لمړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوه تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرسیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د څلور پنځه ګروپونو نه جوړ شوی دي، چې یو ډله د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بل ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر دغه مشرۍ کوي، یو تعداد کسان دغه پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا دغه پیروانو هغه ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا و چې مولوی کبیر دغه مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکې نیولې دغه یو کې تغییر او تبدیل ناراضي.
بهرانو چارو وزیر پیسې کې خو زم بالکل مطمئن ما چې د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوې ده، او دغه د عدم رسمیت پیژندل او ناکامي هم اماغه لامل دی چې د شاته د غیلاز زکه د خپل تجارت لري التا او پاغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی.
د طالبانو سرچینه د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم اورګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همدارس طالبانو د لمړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه زد او نقیز بیانونه ورکړي دي، خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځتلل اعلان کړي.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال اندرا وړي، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. د غراز طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنې بودیجه پټه تیر کړه، او د دې بودیجه د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکيږي. بل خو د طالبانو د زعیم ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې وو او بل پروسه باندې بندیزونه وځ کوي، طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري او ماده تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلیکېدو وړ وي.
ماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، ماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دیو د پاره هرڅه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلقو ته د قانون په مقابل کې مسول او البته نیمګړتیا به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې او د کوم نظام چې راغله دي او هیڅ چاته ځان مسول نه ګرځي، او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګورینه او حتی وزیران هم نشي کتل. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو نه په اسلامي هیوادونو کې شته او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، د خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمه کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو اربیا د ټول بدبختۍ او پړه په سکوت شوی جمهوریت نظام ورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابيږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو بار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښت هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو، او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر نه ته لري چې موږ سره د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې به لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی وتی.
په تیرو دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه لستنه دی ورکړي. حال یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو مونږ ته عمومي مونږ مشر عمومي عفو کړی ده، کنه مونږ به دا کړی، مونږ به هغه کړی. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځي دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړي چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیل زاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر د ځان پر نه بولی، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریم کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوې دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نکړي.
نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه مشایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
خلیلزاد له ټولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالي مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتک د فساد او مخدراتو کو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د انجونو په زده کړو بندیز یې وستونځ بلل او ټینګار کړی دی چې په خوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغه یې چانس بایللې
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود مګه په ولسی جرګه کې دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه بنان د هغو په خوانیو جنگ سالارانو او یاچ په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي حکومتداري ولس ته ورکړي د قدرت د انحصار نه تیر شي په جمهوریت کې موږ نارې ویلې اوس هم دا نارې وایو افغانانو ته ځوانانو ته ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدي نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کندواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدی مودي په پرتله د طالبانو د حکومت لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر کوي هدايه کړې ده چې د سکل په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دیرشتنه په زور تریتم شوې دي په داسې حال کې چې تیر کال په همدی موده کې د شمیر یو لستنو د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکل شپږ سو څوار لستنه په خپل سری ډول ناقانونه نیول شوې خو تیر کال بیا د شمیر 222 دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د خزو او انجونو په وړاندې د خپل سختو پالیسیو او بندیزونو په لیکولو ته دوام ورکړ او قومي ژبني مذهبي لګکی له خپل مدني سیاسي حقوقو روغتيایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي به برخې کړی دي لوادارې سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو مدني فعالانو د پیښو د قربانیانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې به بنسټ بللې دي
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن تر دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې د انساني تحقیر او د انساني ربړونو او د بلابلو شکنجو ټکې وي متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي د دوی په زندانونو کې د بندیانو سره اوسم د وسلواله ډلې د زندان چلن کیږي د دوی له زندانونو چې څوک را خوشی شوی دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس را خوشی شوی دی که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یو وسلواله ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ باسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوچستان د پاکستان د خپلواکۍ اتاو یو مکلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده بلوچستان د بلوچستان په تربت پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوده بم کړه ده د غراس پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو منځلې ده ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځ په توګه د 14 اگست د منځلو کمپاین چلولې او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه لاغو پاکستانیانو سره لاس او گریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه منځلې دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا وخت رسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15 هم د تور ورځ په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شو. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځ په افغان تاریخ کې د تور ورځ په توګه ونمانځل ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغه فعالانو سره طالب فعالان لاسو ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان ورته خپل کړي نو په کوم صورت د دوی اخیستي ازادۍ ته تور ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې وکړي چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار $40 میلیونه کڅوړې هم اخلي ځکه دوی د اګست 15 ته تور ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخه کړې وي چې د چکر ساتیرې او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي. خو دغه طالب قومندان چې چیرې تر ډیره پټه کړې د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالفو فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤل او نامسؤل طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځورې څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوري کوي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکه شوې دي او دای له انساني وقار څخه کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتل او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیګ سیالۍ په یو ونه کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو و چې مینوالي لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وچی لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتابلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې پر رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کړه کې نیوکه وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د ډول اخلاقي پریوتونو او تیروتونو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه چالي به خبري چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواخ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د 650 کیلوګرام وزن درلود د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروستي یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات 650 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو. مګر څمو د وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپل غاړه واخیستل او شفاعت روختون کې ډیر شتنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روختون ته په ځنګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خون دروازه هم ورته ماته کړې و. ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرېز او فزیوتراپي نه وروسته شپږ میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر نن هغه 1542 کیلوګرام وزن کم کړ او اوس یې وازي 35 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا چې یو نارینه د دوه یا دریو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتبولی همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی لمنځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړی دي. ابو عبد الله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیر په 35 کال نه کې 350 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبد الله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې لزانه شپک کاله مشرې مېرمنې سره وکړ. خو درې کاله وروسته د کورنۍ لانجو لامل بنه پرې راوسته تر دې چې درې مو څلورم واده هم وکړ او بیا د کورنۍ جنجالونو لامل لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وای له دغه پیښې وروسته د وی ایډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسید. په همدې سره دنن و مورز عمران غاړو سید شینواری سره خپل و مورز ماهر وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته